افغانستان کې د سهار او بجې سوي. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه له همدې شبې په لومړی نیم ساته خبری مجلې پیلوو. اوري چې افغان حکومت د کابل پروسې په نامه پرونی نړیوال کانفرنس ستره لاسته راوړنه ګڼي. نن چهار شنبه ده، د غبرګولی یا جوزا ولسمه د جون اومه، موږ هم د سهار لوو د ماښام تر او ورځې په اونۍ کې درسره یو. ګڼ نور راپورونه هم په دې نیم ساعت کې لرو. تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د کاناډا یو لوړ پوړي ډیپلومات د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو رول مهم وباله. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم مالدیف ته ماتې ورکړه. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې پر هغو ځواکونو چې د حکومت پلوي ګڼل کیږي بمباري کړې ده. د کاناډا یو لوړ پوړي ډیپلومات د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو رول مهم وباله. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډونالد بوبیاش پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد انیف اتمر سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې کړې. د ملي امنیت شورا مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې د ښاغلي بوبیاش وینا راخیستې چې ویلي دي د سیمې هیوادونو دا احساس کړی چې په افغانستان کې ثبات په سیمه کې پر ثبات او پرمختګ ټاکونکی اغیز لري. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې دغه کاناډایي چارواکي د افغانستان د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ هم ورکړ. که څه هم افغان حکومت وایي پاکستان کولی سي چې د سولې خبرو ته د وسلولو طالبانو په چمتو کولو کې مؤثر رول ولري، خو د افغان چارواکو په وینا پاکستان تر اوسه په دې برخه کې صادقانه اقدامات نه دي کړي. افغان ولسمشر د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ، برېښنا، انرژي، ترانزیت، سوداګري، کرنې او کور جوړونې په برخه کې د همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. لاک څخه خبره سوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه پرون د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي عصمت الله ایرګاشیف سره خبرې وکړې. ښاغلي ایرګاشیف ویلي چې هېواد یې هم له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. ازبکستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د افغانستان د اړتیا وړ برېښنا د پام وړ برخه تامینوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په یوه دوستانه لوبه کې مالدیف ته یو د دوو ګولونو په وړاندې ماتې ورکړه. د دواړو ټیمونو ترمنځ دغه لوبه پرون په دوبۍ کې وسوه. په دوبۍ کې د دې لوبې نندارې ته راټولو سویو افغان نندارچیانو د خپل ټیم په بریا خوشي څرګنده کړه. له مالدیف سره دغه دوستانه مسابقه له کمبودیا سره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د رسمي لوبې د چمتووالي یوه برخه ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیمونو مدیر علي اسکر لالی وایي د راتلونکي پنجشنبه په ورځ به د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له کمبودیا سره د رسمي لوبې لپاره هغه هیواد ته ولاړ سي. د آسیایي هیوادونو د فوټبال د اتلولیو په مقدماتي لوبه کې افغانستان په سي ډله کې له اردن، کمبودیا او ویتنام سره یو ځای دی. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي په سوریه کې پر هغو ځواکونو چې د حکومت پلوي ګڼل کیږي بمباري کړې ده. د امریکا دفاع وزارت ویلي د سه شنبه په ورځ یې دغه هوایي برید وروسته له هغې وکړ چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړي ځواکونه له یوه ټانک، توپخانې، د الوتکو ضد وسلو او موټرو سره د سوریې په جنوب کې هغه سیمې ته ننوتل چې د ائتلافي ځواکونو پوځي اډې ته نږدې پراته ده. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د اسد د پلوي ځواکونو چې تر شپېتو زیات جنګیالي پکې شامل و د ائتلاف څو پرله پسې خبرداریو ته پام ونه کړ. د امریکا د دفاع وزارت اعلامیې د دغو ځواکونو چې په نشه سوي ډېر مشخصات نه دي یاد کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي کله چې د هغې افراطي ایډیالوژي د ملاتړ د پای ته رسولو غوښتنه وکړه چې ټروریزم هڅوي، نو د منځني ختیځ رهبرانو ورته د قطر شکایت وکړ. ښاغلي ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي او ورڅخه څرګندېږي چې دی غواړي ووایي چې له قطر سره د سیمې د ځینو هیوادونو لخوا د اړیکو د پرې کولو پرېکړه ورته د درک وړ ده. ولسمشر ټرمپ لیکلی منځني ختیځ ته زما د وروستي سفر په لړ کې ما وویل چې نور به د افراطي نظریې تمویل نه کیږي. رهبرانو قطر ته ګوتې ونیوله. قطر د سخت دریځۍ د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون په دې اړه یوه کنفرانس ته وویل د امریکا متحده ایالات د دې ستونزې د حل او د همکاري د بیا ایادې لپاره چې د سیمې د امن لپاره خورا اهمیت لري له ټولو اړخونو سره مذاکرو ته دوام ورکوي. سعودي عربستان، مصر، متحده عرب اماراتو، بحرین، مالدیف او لیبیا د دوشمې په ورځ له قطر سره د هغه څه په خاطر خپلې هر ډول اړیکې پرې کړې چې وایي دا هیواد د سختریزۍ ملاتړ کوي. فرانسوي چارواکي وایي یو سړی وروسته له هغې د پولیسو په ډزو ټپي سو چې د پاریس له نوتردام کلیسا څخه بهر یې پر یوه پولیس د څټک یا چکوش په وسیله برید وکړ. چارواکي وایي وضعیت کنټرول سوی او ټپي بریدګر روغتون ته انتقال سوی. ویل کیږي چې پولیس برسیرن ټپي سوی دی. د پیښې په وخت کې امریکایي ګرځندویه انا لیفی هم صحنې ته نږدې وه. هغې رویټرز اژانس ته وویل بیرونکې وه، ځکه تاسې نه پوهېدئ څه روان دي. خلکو ځغستل، موږ مخکې وو، خلکو زموږ پر لورې راځغستل، موږ هم مجبوره وو منډې کړو، خو موږ نه پوهېدو څه پېښ شوي، آیا د وسلې ډزې دي او که یې علت بل څه دی. اوس وضعیت روښانه او ښه سو. راپورونه وایي چې په وسلو سنبالو پولیسو له پیښې وروسته سیمه تړلې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرارد کولمب وایي بریدګر د الجزایری زده کوونکي پیژند پاڼه یا د هویت کار درلود او په څټک او چړو سنبال وو. د پاریس د څارنوال په دفتر کې د ترهګرۍ ضد ادارې ویلي چې په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. سهارنۍ خبري مجله اوري. سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د دې خبري مجلې پورا پرونی کوي چې افغان حکومت د کابل پروسې په نامه پرونی کانفرنس لویا لاستراوړنه غني. خو یو تحلیلګر وایي
په ټول شاد خالي کول کابل په اسمان کې تیارې ګرځیدل زما په نظر د کانفرنس د سولې لپاره کانفرنس اهمیت زیاتمن کړی دی.
ګلبدین حکمتیار وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي. دا هم اوري چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي پاکستان د افغانستان په وړاندې یوه نه اعلان شوې جګړه پیل کړې ده. د نړیوالو مطبوعاتو څېړلې ده چې په همدې خبري مجله کې ورته کتنه کوو. په پیشلمۍ کې تاسې هم په سختۍ راجګیږئ.
بلسمه ډیر سخت وي، زه ډیر په سختۍ راجګیږم. د اندسې وخت کې راجګ شم چې نازان ته لاس دخې پاتې وي، ډېر په دغه پیشلمۍ پوهې نه شم چې څنګه تېر څنګه راغل.
دا مرکه د ژوند په رنگونو کې اوري. په بهرنیو مسایلو کې راځي چې د منځني ختیځ ځینو مشرانو شکایت کړي چې قطر د افراطیت ملاتړ کوي. امریکا هڅه کوي له روسیې سره خپلې اړیکې ښې کړي. تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. افغان حکومت د کابل پروسې په نامه نړیوال کانفرنس یو ستره لاستراوړنه غني او وایي دغه نړیوال کانفرنس د بیلابیلو هیوادونو د استازو په ګډون په بریا ترسره سو. د افغانستان اجرائیه رئیس د دې کانفرنس وروستی ویناوال و چې په خپله وینا کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په وړاندې د موجوده کورنیو او بهرنیو خنډونو پر له منځه وړلو ټینګار وکړ. تفصیل له اجمل انا.
افغان حکومت د کابل د پروسی په نوم د سی شنبه د ورځې نړیوال کانفرنس یو مهمه بریا ګڼي. دا ولسمشر اشرف غنی د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل خغلی مرتضوی وایي لومړی دا چې دا لومړی ځل د افغان حکومت د یو نړیوال کانفرنس مدیریت کوي. تر دې مخکې هم په کابل کې نړیوال کانفرنسونه جوړ شوي چې د ملګرو ملتونو یا نورو نړیوالو سازمانونو په همکارۍ مدیریت کېده. هغه هم په داسې شرایطو کې چې موږ په دې وروستیو اونیو کې له سختو ترهګرو بریدونو سره مخ وو او ډېرو ګمان کوو چې دا کانفرنس به جوړ نه شي. خو د کابل کانفرنس جوړ شو او د هیوادونو استازو پکې په هماغه سطح چې وعده یې کړې وه ګډون وکړ. دویم مهم ټکی دا دی چې د لومړي ځل لپاره یوه اجماع رامنځته کیږي چې څنګه موږ د ترهګرۍ پر ضد شریکه مبارزه کولی شو، څنګه د هغه هیوادونو په وړاندې جدي دریځ خپلولی شو چې د ترهګرو ملاتړ دي. د کابل د پروسې په کانفرنس کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وروستی وینا والو. نوموړي په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ثبات لپاره د ترهګرو څخه د بهرني ملاتړ له منځه وړل مهم وبلل، خو په عین حال کې په کور دننه د شتو انتقادونو پر اوریدو او د اصلاحاتو پر راوستو هم ټینګار وکړ. خغلی عبدالله په کابل کې له وروستیو تروریستي بریدونو وروسته د خلکو اعتراضونو ته په اشاره د حکومت منتقدینو ته په یو رغون کې مذاکره کې د ګډون بلنه ورکړه. خغلی عبدالله وایي چې ټول منتقدینو د ټولنې او قوم مشانو د نظر خاوندانو دینی عالمانو او د سیاسي ټولنیزو او مدني حرکتونو استادو ته بلنه ورکوم چې په یو رغون کې مذاکره کې برخه واخلي. څو موږ لومړیتوبونه مشخص ګټور او عملی نظریات راټول او هغه بدلون راولو چې امنیت مو ورسره ښه شي. که دا هدف ترلاسه کول د مامورینو او لوړ رتبه چارواکو د تغییر په بیه ترلاسه کیدای شي ترلاسه دي شي، ولی ضروری ده چې خيار تصمیم
ونیسو.
تر نوموړي مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې ویلي و چې د سولې لپاره یو فرصت ورکوي، خو د نوموړي په وینا دا یو ابدي فرصت نه دی. نوموړي همدارنګه له پاکستان وغوښتل چې د مذاکراتو لپاره یو روښانه میکانیزم او اجنډا وړاندې کړي. بل خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د امریکا د سفارت د شرزافیر هوګو لارنس د یوې اعلامیې په حواله ویلي چې دا کابل کانفرنس د افغانستان دښمنانو ته د دې پیغام استوي چې دوی به ګټون کې نشي او افغانستان یوازې نه دی. په کابل کې دوی نامه دفتر هم په یوې خبر پاڼه کې د کابل په کانفرنس کې د افغان حکومت د لیدلوري ملاتړ کړی. اخوا یو شمیر سیلون کې په دې اړه شک لري چې په داسې کانفرنسونو کې شویش منی په یوازې توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړی شي. دا نړیوالو چارو سیلون کې انتظار خادم وایي
د کانفرنس د وجود او په یوه وخت کې کانفرنس د ایدو لاسرونه حتمن د افغانستان حکومت تشدې ځکه دی وتوانیدل چې دغه منوال خلک په خپل کور کې وساتي او دا غوډه مل مپالنه وکي وګکول. مګر کله چې تاسو نتایج او فایل خبره کوي بل ته یادو د خراب دي تر هغه ته پورې زموږ د صلح او جنگ د پاره 200 دشمن د پاره تعریف پیدا نه کو. کله چې د صلح په عالی شورا کې مشوم نظم تغیرات را مستنه کو فکر نه کوم چې صلح دی راښین ځکه د کابل کانفرنس یواز پر سمیاټ کې خو او په نتایج کې فکر کوم چې لا هم ډیر شکونه شته.
دا یادونه ورده چې د کابل د پروسی په نوم په دې کانفرنس کې د ووی شیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو ګډون کړو چې پکې په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو باسونه او خبرې وشوي.
ومردل چې کابل پرون د یو نړیوال کانفرنس کوربه و. دغه کانفرنس په مطلوبه نتیجه ورکړي. دا پښتنه می شي په مخ کې په امریکا کې لمیشت سیاسي تحلیلګر واحد فقیس خوکړه.
زه فکر کوم چې د وخت هم نامناسب وخت و، د تنظیم د خاصه هم درست تنظیم شوی نه و. په دې کې د امریکایانو غونډه هم چې دا د کانفرنس ته باید کړی وای. جنرال نیکلسن غوښتل چې دا کانفرنس باید وسی او ټول ښار خالی کړی و. زما په نظر دغه په خپله د ټول ښار خالی کول کابل په اسمان کې تیارې ګرځېدل زما په نظر د کانفرنس د سولې لپاره کانفرنس اهمیت یې زیانمن کړی دی.
فکر نه کوي چې امنیتي تدابیرو ته اړتیا وه ځکه چې په کابل کې تیره اونۍ خونړی بریدونه وسول چې په دغو بریدونو کې تر 600 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتل. نو په دغسې وضعیت کې امنیتي تدابیر یو اړتیا نه و؟
امنیتي شرایط د شته چې اړتیا ستاسو د دې کې شک نسته. مګر دا چې په دننه حکومت کې دون زیات اختلافات وي چې خارجه وزیر هم را نسی په مقابل کې خلک ولاړې گورنر اتا یا نور هم ورسره په مخالفت کې ولاړې، په دغه شرایط کې دننه په افغانستان کې حکومت په خپل پر څو مختلف ډلو متخاصم ډلو باندې ویشل شوی، په دې وخت کې د سولې لپاره یو کانفرنس نتیجه افغانستان حکومت اول باید کوشش وکړي چې خپل ځان سره متحد کړي.
ځینې تحلیلګران فکر کوي چې د کابل د پروسې کانفرنس په روسیه کې د سویو کانفرنسونو په وړاندې د وی پروسې پایل دی. البته د روسیې په وروستي کانفرنس کې چې د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وسوې د افغان حکومت کوم استازي برخه نه درلوده. ستاسو نظر هم دغه دی؟
شاید دغه د پاره یو څه وی، مګر په خپل د کانفرنس باندې زما په نظر تنظیم باید یې شوي وای. که څه هم کله دا د روسیې په مقابل کې وای باید ټول دولتونه دا غوښتي وای په ډېر شاندار مراسم سره سی وای د طالبانو استازي یا ژغبانی کړی وای چې راځي، یا دغه استازي چې په کابل کې موجود دي د دوی څخه یو څوک راوځي. دا نه دا ول چې عموما خارجان کښینی او د افغان حکومت د خارجان سره د سولې مبارک خبرې کوي. زما په نظر هغه هم د خپل ملګرو سره خبرې سره کوي چې یو په بل پیژي او یو بل ملاقات سره کوي. کانفرنس باید دا وي چې نور مخالفین هم باید پښتو ځای شي، څو د مخالفین اواز هم پکښې انعکاس وکړي او د کانفرنس اهمیت لا ډېروي.
دغه سی کانفرنسونه د ذهنیت جوړونې او د افغانستان د سولې له پروسې د نړیوالو د ملاتړ جلبولو په برخه کې څومره رول ادا کولای شي؟
کچېرې د افغانستان حکومت په یو ځای دغه کانفرنسونه جوړ کړي او په هغه کې د افغان حکومت یو ژغوي متحد ژغوي زما په نظر په هغه وخت کې به دا کانفرنسونه نتیجه ډېر زیاته وي. مګر کله چې په دننه کې داسې لوی اختلافات موجود وي د دې کانفرنسونو ارزښت او اهمیت زیان رسوي.
سیاسي تحلیلګر واحد فقیر یو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم نوریا سنوري نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وای گاونډي هیواد پاکستان د افغانستان په وړاندې ونا اعلان شوی جګړه پیل کړې ده. بلومبرګ خبرونه خپل مطلب د افغان ولسمشر پر دغه څرګندونه چې د سیشن بي په ورځ په کابل کې د سولې په اړه د کانفرنس ګډونوالو ته په وینا کې کړي پیلوي او لیکي. د ولسمشر غنی دغه دا پیغام ورکوي چې د ناتو او افغان ځواکونو لپاره څومره ګرانه ده چې وسلوال طالبان او نور یاغي ډلې ماتې کړي. د بلومبرګ په وینا د هغو ډلو چې له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه لري. بلومبرګ وړاندې لیکي غنی پر نړیوالو غږ وکړ چې د دولت ملاتړي تروریزم د پای ته رسولو لپاره په خپلو ژمنو عمل وکړي. هغه وویل په وروستیو دو کلونو کې 12,000 بهرني وسلوال افغانستان ته ننوتي چې د اسلامي دولت ډلې لپاره جګړه وکړي او زیاته کړه چې په همدغو 2015 او 2016 کلونو کې له 15,000 زیات افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خبرونه په کابل کې ورستۍ خنړې 14 ته چې قربانیانو شمیر له 150 تنو زیات شوی په اشاره لیکي که څه هم دغه 14 مسؤلیت چا یا کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو افغان امنیتي چارواکو هغه د حقانی شبکې کار بللی چې په وینا د پاکستان د استخباراتو د ادارې په لارښوونه او مرسته تر سره کړې ده. خو پاکستان لکه د تل په څیر د کابل دغه ادعاوې رد کړي او هغه بې بنسټه بللې دي. بلومبرګ د غراز د سولې په اړه هم د ولسمشر غنی د تیرې ورځې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي له طالبانو سره غواړي سوله وکړي خو د سولې دغه ور به د تل لپاره پرانستی نه وي. هغه ویلي که طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کینی کولی شي چې د ځان لپاره یو دفتر پرانیزي خو دا به د دوی لپاره وروستی چانس وي. ولې نور ځواکونه له افغانستان سره مرسته نشي کولی؟ نیویارکر ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان د چارو د څیړونکي بارنت روبین په قلم مقاله خپره کړې او له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي د کابل د 14 مسؤلیت نه طالبانو په غاړه اخیستی او نه هم داسې شواهد په ډاګه شوي چې هغه دې د داعش کار وي. خو که هدف یې د جرمني سفارت یا هم د امریکا او ناتو تاسیساتو ښایي هغه د ترامپ د ادارې او د ناتو د متحدینو له راتلونکو پرېکړو سره چې آیا نور ځواکونه افغانستان ته واستوي او کنه تړلې وي. د روبین په باور دغه 14 چې د افغانستان حکومت او نړیوال ملاتړ یې هدف ډیر زیان خلکو او د خلکو ملکیتونو ته ورسوه. نیویارکر وړاندې لیکي هغه نوي ځواکونه به چې امریکایي جنرالانو یې وړاندیز ترامپ ته کړی و نشي کړی چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي. د لیکوال په باور نور ځواکونه، نور روزونکي، زیاته بمباري او ډېرې پیسې به ښایي د جګړې په لومړیو کرښو کې پر وضعیت یو څه اغیز وکړي خو اصلي ستونزې د جګړې په لومړیو کرښو کې نه بلکې تر شای پرتې دي. لیکوال عمده ستونزې داسې کتار کړي: په افغان حکومت کې سیاسي اختلافات، پناه ځایونه چې افغان طالبان په پاکستان کې لري او هغه دښمنۍ چې د سیمې ډېر هیوادونه په افغانستان کې د امریکا د حضور په وړاندې لري.
د حزب اسلامي مشروي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې جګړې تلمن وهي. ګلبدین حکمتیار دا خبره د ترکیې له خبري اژانس سره په امریکا کې کړې. جزئیات له سفیر الله ستانکزی اورو.
ګلبدین حکمتیار چې تازه د سولې له پروسې سره یو ځای شوی د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د جګړې په دوام تورن کړل. ښاغلی حکمتیار د ترکیې له خبري اژانس انادولو سره په مرکه کې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو ویل چې د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې خلک د جګړې د دوام قرباني کوي. هغه ویلي په کابل کې د تیرې چهارشنبې ورځې حمله چې سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله د همدغو بهرنیو هیوادونو د مداخلو یوه بېلګه کیدای شي. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تړون تیر سپتمبر میاشت لاسلیک شو او د دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار تیره میاشت له 6 کلونو وروسته کابل ته دننه شو. ښاغلی حکمتیار ویلي د سیمې ځینې قوي هیوادونه هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي. د هغه په خبره دښمن په افغانستان کې په جګړه کې په پانګونې سره خپلې ګټې لټوي او دا هیواد له څلورو لسیزو راهیسې له تحمیلي جګړې سره مخ دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په داسې حال کې د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د جګړې د اور په تودولو تورن کړل چې دی په خپله له افغانستانه تر وتلو وروسته ډېر وخت په پاکستان او ایران کې هم پاتې شوی دی. ښاغلی حکمتیار په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو حضور ته پکتو ویلي کوم خلک چې لا هم په دې باور دي چې جګړه اهدافو ته د رسیدو لار ده ماته خوړلې ده. هغه ویلي په افغانستان کې روانه جګړه د پخوانی شوروي اتحاد میراث ده او اوس د واشنگتن لخوا رهبری کیږي. د ګلبدین حکمتیار د امریکا په داسې وخت کې خبريږي چې افغان حکومت د سیشنبه پورس په کابل کې د کابل پروسې په نوم یو نړیواله غونډه جوړ کړه. د دې غونډې هدف سولې ته رسیدو لپاره د هڅو یو ځای کول یاد شو. ښاغلی حکمتیار ویلي چې افغانان یو بل درک لري ډیر ستونزې به هواري شي. هغه ویلي په افغانستان کې خلک له جګړې ستړي شوي، طالبانو هم درکړي چې په جګړې نشي ګټلای. نو د خبره د سولې بین الافغاني خبري کولای شي د افغانانو یوازینی هیله چې سولې ته رسیدل دي پوره کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي کله چې منځنی ختیځ ته د سفر په لړ کې د هغې سختریزي ایدیالوژي د ملاتړ د پای ته رسولو غوښتنه وکړه چې تروریزم زیږوي. د منځنی ختیځ مشرانو د قطر په اړه شکایت وکړه. جزئیات له اجمل اناوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه ویلي منځنی ختیځ ته د خپل روسي سفر پر مهال د سیمې مشرانو ته ویل چې له دې وروسته به د افراطي ایدیالوژي ملاتړ نه کوي. ولسمشر ترامپ زیاته کړې ده چې د منځنی ختیځ مشرانو ټینګار وکړ چې د افراطیت د ملاتړ په اړه سخت دریځ خپلوي، خو د ټولو اشاره د قطر خواته وه. ولسمشر ترامپ لیکلي ښایي دا د ترهګرۍ د وحشت د ختمېدو پیل وي. نوموړي همدارنګه تیره میاشت سعودي عربستان ته خپل سفر ګټور بللی. د لاغې وروسته چې ښاغلی ترامپ د امریکا ولسمشر شو، سعودي عربستان او څو نورو هیوادونو ته یې لومړنی بهرنی سفر و، خو قطر د سخت دریځۍ څخه د ملاتړ تورونه رد کړي. سعودي عربستان، د متحده عربی اماراتو، بحرین، مصر، مالدیف او د لیبیا په ختیځ کې له میشت حکومت سره یو ځای د جون پر 15 نیټه له قطر سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په دوحه کې د الجزیرې تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې د دې هیوادونو د اړیکو د قطع کېدو په اړه وویل. ښاغلی السانی وایي له دې پریکړې سره به په قطر کې ورځنی ژوند متاثره نه شي، نه به هغه پروژې اغیزمنې شي چې همدا اوس پرې په هیواد کې کار روان دي، او نه به راتلونکي پروژې اغیزمنې شي. السانی زیاته کړه چې هیواد یې د یو پرانیستي او صادقانه ډایلوګ او خبرو اترو غوښتونکی دی. نوموړي زیاته کړه چې قطر به غچ اخیستونکي اقدام ونه کړي. اخوا د امریکا د دفاع وزارت د سی شنبه پور رسول چې د قطر پاړې په دریس کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. پینټاګون همدارنګا پر ټویټر ټولنیز وب پاڼه پر دې موضوع د ولسمشر ترامپ د څرګندونو پاړه له تفسیري ډډه وکړه. د پینټاګون ویان جيب ډیویس ویل د یو شمیر هیوادونو لخوا له قطر سره د هر ډول اړیکو پرې کولو اقدام په قطر کې د دوی پر فعالیتونو او د دې هیواد په شاوخوا کې د هوایي فضا د کارولو د اجازه په برخه کې کوم اغیز نه دی کړی او د داسې یو څه تمه هم نه لري. دا مهال په قطر کې لزر امریکایي سرتیری میشتي او په دې هیواد کې امریکا یو لوی پوځي اډه لري. په عین حال کې د روسیا او فرانسې ولسمشرانو د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره ټلیفوني خبري کړي، او دواړه ولسمشران د قطر له امیر سره په خلیج کې د راپورته شوې د کړکیچ د سولېز هواري پر لارو چارو غږیدلې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې له روسیې سره اړیکې شې کړي، ځکه دغه هیواد یو مهم نړیوال لوبغاړی دی. ریکس ټیلرسن له روسیې سره د خپل هیواد اړیکو د شکېدو د هڅو خبره په داسل کې کوي چې د امریکا د استخباراتو یو افشا شوی پټ سند ښیي چې د روسیې د پوځي استخباراتو هکرانو څو واره هڅه کړې و چې د امریکا د انتخاباتو سیستم ته داخل شي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله جزئیات له نوریاس نوري نوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وای ولسمشر ډونالد ترامپ ورته ویلي چې له موسکو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅې پیل کړي او پرې نږدې چې هغه جنجال چې په واشنگټن کې د ترامپ له کورنۍ کډۍ سره د روسیې د احتمالي اړیکو پر سر راپورته شوی برلاسه شي. ټیلرسن دغه څرګندونې د سیشن بی پورس په نیوزیلند کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې او زیاته
کړه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې برخه کې ماته په څرګند ویلي چې روسیه یو مهمه نړیواله لوبغاړې ده، او نن ورځ له روسیې سره زموږ اړیکې د بل هر وخت په نسبت ډېرې خرابې شوې دي. ولسمشر له ما وغوښتل چې له روسیې سره د خبرو پروسه بیرته پیل کړم تر څو وګورو چې که موږ وکولی شو په لومړي ګام کې دغه اړیکې بیرته عادي کړو او د لا خرابېدو مخه ونیسو، او بیا د دوه اړخیزو ګټو هغه اړخونه په نښه کړو چې کولی شي د باور او اعتماد فضا یو څه بیرته اعاده کړي. هغه
برخه چې کولای شو پکې په ګډه کار وکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د اړیکو لیکه کې دوه د هڅو خبره په داسې حال کې کوي چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره اف بی آی او کانګرس د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي مداخله او د ترامپ د کمپاین او د هغه له انتقالي ټیم سره د روسیې د پټو اړیکو په اړه څېړنه کوي. د ټیلرسن له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پټ سند چې انټرسپټ آنلاین خبرونې خپور کړی ښیي چې د روسیې د پوځي استخباراتو هکرانو تیر کال د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې څو ځلې هڅه کړې وه چې د انتخاباتو سیستم ته داخل شي. د دغه سند له مخې د موسکو د ګرو د استخباراتو له ادارې سره تړلو هکرانو هغه امریکایي خصوصي کمپنۍ په نښه کړې وې چې په دې هیواد کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې ادارو ته خدمات او سیمه ییزو حکومتي ادارو ته وسایل برابرول. روسیې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې خبره تل رد کړې دغه نوې ادعا هم رد کړې ده. د روسیې د ولسمشر ویان دیمتری پیسکوف د سیشن بی پورس خبرې لاندې وویل چې دا یوازې یوه تشه ادعا ده او په دې اړه چې ګواکې روسیې په دغو انتخاباتو کې مداخله کړې موږ تر اوسه بل کره سند یا شواهد نه دي لیدلي.
دا هم د دې خبری خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د کاناډا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو رول مهم وباله. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ، برېښنا، د انرژي، ترانزیت، سوداګري، کرنې او کور جوړونې په برخو کې د همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. ولسمشر پرون د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځنګړي استازي اسمت الله ایرګاشیف سره خبرې وکړې. دا افغانستان د فوټبال ملي ټیم په یو دوستانه لوبه کې مالدیف ته یو دو دوه ګولونو په وړاندې ماتې ورکړه. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي په سوریه کې پر هغو ځواکونو چې د حکومت پلوي ګڼل کیږي بمباري کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي کله چې د هغې افراطي ایډیالوژي د ملاتړ د پای ته رسولو غوښتنه وکړه چې ترورزم هڅوي نو د منځني ختیځ رهبرانو ورته د قطر شکایت کړی دی. فرانسوي چارواکي وایي یو سړی وروسته له هغې د پولیسو په ډزو ټپي سو چې د پاریس له نوتردام کلیسا څخه بهر یې پر یوه پولیس د چټک په وسیله برید وکړ.
د ژوند رنگونه
مه بخت جان پکتیا ولای زاجری ولسوالی اوسیدونکو
چې ګورم دی مخولاسونه دی منزل دی ختم دی لام دی لکه چې رو ډیر تګه شوی
په دا روجه کې اکثر خلک چې ډیر تګه شي د اوبو اجازه خاص نشته دا به خلک مخلصونه منځ مو سودا سوکه
کاودستی وکاو نو تګه خونه
نه تر اوسه خونه لګروسته شاید
پروژه کې معمولا تګه کیږي کوګه کیږي ډیر
پروژه د سمیاشت چې بګرمه کې روزي خلک زیات پکې تګه کیږي ز زیات تګه کیږي پروژه کې
او ان شاء الله چې شپته کلنې ترسي کې بیرته جمی ترسي پروژه به په جمی کې
او ان شاء الله رزق چې سمرا وخت ریګی کال خو را ورستکیږي لاس ورزینو بیا روجا جمی تزی لکه شل کله مخ چې مون مشران څخه ورېدل شل دوی شل کله مخ کې د سې روجا د سې وخت راغلی و چې واورې پرته وي اوس مون ډیر اوري کې راغلی سخت ګرمي د نسبت لکه په تیر کال کې چې وو کال و لاس ورز را مخته شوې ده لکه په تیر کال پروژه کې ونې به جبر روجا ماته کې د اوس و بجې کیږي
پروژه ماته کې د ډیر تلوسه چشته یو بوته کنه نور خوروت
پروژه ماته کې خو ډیر تلوسه مې بوته وي چې اوس بو سړی و چې کې
بچ او بوس کی نور روډي خړنه شي کوي
پر شمات کې اکثر اده سي وي چې او بوس زیات وي چې کښ ډوډي ډېر نه شي خړنه په نسبت لو بوت ډوډي ډېر کم خړای شي او بوس زیات چکل کېږي پر شمات کې
هغه یو لندین دوی چې دروژي هر مخام اختر دی او زری زری د پښنمې له لاسه یې مند سي کنه نو پښنمې کې بیا څنګه پاتې دی شي
پښنمې کې خو چې د ار چې څخه چې پښتنه وکړي پښنمې ته شکایت لري زه خپل هم د سي هم ځکه سړی ډېر په خوګه خو ویده وی چې پښنمې سړی راځي کوي ته لندې مطابق خبره ده لما ډیر سخت وزه ډیر په سختۍ راځيګم د اندس وخت راځک شم چې نازان ته لاس د خپوت وی ډیر اچ په دغه پښلمی پوی نشم چې څنګه تیر څنګه راول
ډیر مننه
او سم ستاسو سوزنی اسمي سنل ولو بصیر هلمن له کابل په خپل پیغام کې لیکلي افغان حکومت باید د کابل د اعتراض کوونکو مخه ونیسي ځکه له دې سره کاروبار په ټپه ولاړ دی. د لغمان یو اوریدونکو لیکلي چې د لنګار د ساحه معلم دی د دې په لیکنه ترننه مشتم ځکه نه درا کول سی په سختو شرایطو کې مو د مکتبونو دروازې د پوهنې پر مخ خلاصي ساتلې خو دولت هیڅ ارزښت نه ورکوي جمیل الرحمن گلچه خیلی به نورستان لیکلی د دولسم سن فارغانو په ژمی کې د کانګور ازموینې لپاره ثبت نام کړی وو. تر اوسه ازموینه نه ده اخیستل سوې. د پوهنې وزارت څخه هیله کوو چې ډیر ژر دغه ازموینه واخلي. حمیدګل غزنفر الکوزی له خوست نه لیکلي، له افغان قواوو هیله کوم چې د سرحدي لارو امنیت ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه پاکستان نور هم غواړي چې په افغانستان کې ناامني او چاودنې وي.
اوسنۍ خبري مجله له دې سره پای ته ورسېده. سید سمیع عباس په سټوډیو.